अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانندې فارورس وسره شلم کال د جنوري 15 منیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د شپې نهه په کابل کې دی اتنیمی په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی د دې ورلندو خبرونو برخه کې لاول خوښي سرچکوتا
په عراق کې د امریکا په برید کې د وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی مړی نن د ایران اهواز ښار ته د اخري مراسمو لپاره رسول شوی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې ایران د غچ اخیستو اقدام وکړ نو دو 50 ایرانی ځایونه به په نقشه کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې کچاري ایران د سلیمانی د وژنې په ځواب کې سګام پورته کو نو امریکا به د ایران په 250 هغه ځایونو باندې حمله وکړي چې د ایران لپاره ډیر مهم دي.
د پاکستان فوج وايي د ایران د خود ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو وروسته د سیمې حالات بدل شوي خو د پاکستان فوج به د سیمې د امن د ګډوډولو د عمل برخه نه جوړیږي.
کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے.
پاکستان زمکا با دبل حیوات خلاف استعمال اجازہ ورنکلی.
او د ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان په سیاسي ګوندونو ږغ کړی له پارلمان څخه د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه دي. پوځي قانون کې د بدلون مخه ونیسي.
په کار دا ده چې هر اداره تر یو خاص وخت پورې چې هر چا خدمت وکړ هغه بعد هغه د سیول اداره یې که د ملټري اداره یې مزید شاته بیا وخت ورکول اکسټنشن ورکول د خیر کار دی.
سرټکې تاسو واورېدل پکې د خبرونو تفصیل ته.
په عراق کې د ایرانی جنرال له وژنې وروسته امریکا او ایران دواړو یو بل ته ګواښنې کړي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي د قاسم سلیمانی د وژنې سخت غچ اخیستو ژمنه کړې ده چې د جمعې پر ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د هغه مړی نن د ایران اهواز ښار ته رسول سوی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که چیرې ایران د بدل اخیستو اقدامات وکړل نو په ایران کې به یو شمیر هدفونه وولي. د شنبې په ورځ یو ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي امریکا په ایران کې داسې 250 ځایونو په نقشه کړي چې ډېر زر او ډېر سخت یې په هدف کولی سي. هغه ویلي د 250 شمیر د هغه 250 امریکایانو استازیتوب کوي چې کلونو پخوا ایران برمته کړي وو. صدر ټرمپ ویلي قاسم سلیمانی د زرهاو کسانو د وژنې مسؤلیت پر غاړه درلود. هغه په منځني ختیځ، اروپا او نورو هیوادونو کې د ترګرۍ شبکه فعاله کړې وه.
د ایران د القدس فوز د مشرۍ دپاره د اسماعیل غنی نوم مخې ته راغلی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د غنی د نوم د اعلان په وخت ویلي هغه د ایران د خدمت په لړ کې یو مهمه کمانډر دی. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي خامنایي دا هم ویل په القدس فوز کې به هیڅ بدلون نه راځي.
امریکا د اصائب الاهل الحق نومي یوه ډله بهرنۍ ترګره ډله بللې او ویلي دي د عراقي ملیشیا د ایران لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دغه ډلې په دوو نورو مشرانو یې هم بندیزونه لګولي دي.
د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د خالی په ورځ د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل اے آر وای سره خبرو کې ویلي د پاکستان فوج به سیمه کې د امن په ځای کولو دپاره کوټلی رول ترسره کوي خو نه به د امن د خرابولو د عمل برخه جوړیږي او نه به چاته اجازت ورکوي چې د پاکستان خاوره د بل چا پر ضد په کار کړي. هغه وویل وزیر اعظم د فوج سر لښکر په ډاګه کړې ده چې موږ به د چا پر ضد د خپلې خاورې د استعمالولو اجازت ورنکړو.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان په سیاسي ګوندونو ږغ کړی چې له پارلمان څخه د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه دي په پوځي قانون کې د بدلون مخه ونیسي. نن د شنبې پر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې هغه ویلي د کال 2013 په ټول ټاکنو کې درغلي سوي چې په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او د دغه ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی حکومت غیر عیني دی. ښاغلي اڅکزي تور پورې کړ چې اوسنی پارلمان په زور او زر جوړ شوی دی او هیواد کې نوی عمومی ټاکنې وسی. په دې ورستیو کې د پاکستان سترې محکمې په امر حکومت د پوځ لپاره قانون کې د بدلون مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده چې غټو مخالفو ګوندونو یې ملاتړ کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مخالفت کوي. په افغانستان کې د سولې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وویل که پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې په دریو میاشتو کې دننه امنیت راتللی سي.
د استرالیا په دریو ریاستونو کې په ځنګل کې لګیدلی اور لا نه دی سوړ شوی. د دغه اور د لاسه په میلیونونو ایکړه خور ځنګلات او په لکونو ځنګلي ځناورو ته تاوان رسیدلی. یوازې د نیو ساوت ویلز په ریاست کې په 1.5 ځایونو اور بل دی. د دغه اور د لاسه په زرګونو خلک پارزی په نازیونو کې پراته دي چې نه دی خبر خپل کورونو ته به واپس لاړ شي او که نه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو وخت شوی دی اوس د پښتانه ستوري پروګرام. دغه پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي ناهید سحر.
ډیره مننه سمینه احسن او کاکر صاحب. ګرانو خبرونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پښتانه ستوري محفل د تاسو قربانه ناهید سحر درته په خپله ټوله پښتانه مینه هرکلی وایم. هیله منم چې روغ جوړ وئ او دعا مې ده چې خطا پاد او بریالي اوسئ. د ډیوه ریډیو د ریوی تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر د همیش په شان پښتانه ستوري محفل سره. او څنګه چې تاسو په دې پروګرام کې اورئ پښتانه ستوري محفل کې موږ تاسو راغلي ټول د ژبې خدمتګاران پښتانه ستوري ملګري کو چې هغه د خپلې ژبې لپاره کار کوي، زیار وباسي، وخت وباسي او دا ژبه چې څنګه تاسو اورئ نه کې دین وایي چې تر څو پورې که پښتو ژبه ژوندۍ ده نو هغه د لیکوالانو برکت دی او دغه برکت هغه د ژوند په مختلفو د پښتنو د تاریخ سره تړلې، د غی د ادب سره تړلې، د غی د ماحول چاپیریال سره تړلې، په هر یو موضوع باندې لیکوالانو خپل خپل په وخت په وخت خپل قلم پورته کړی دی او هغه تاریخ محفوظ کړی دی، پښتني خبر کړی دی او دغه کار لا تر څه پورې دا زیات دی روان دی. او موږ هم کوشش کوو چې دغه ټول د ژبې خدمتګاران تاسو سره وخت تر وخته معرفي کړو، دغه هلې ځلې دغه کار ستاسو مخې ته راولو. نن هم په دغه لړ کې زموږ سره یو ډېر لوی نوم د پښتو ادب یو ځلنده ستوري چې ډېر د پښتو په مختلف میدانونو کې نظم او نثر دواړو کې کار کړی دی. کتابونه خو ډېر چاپ شوي دي چې په نظم او نثر په دواړو کې دي، خو تحقیق تنقید په هر حوالے سره کوم دی خبرې کوي. یو شاعر، یو ادیب، یو محقق، یو نقاد، یو څېړنکار هغه د چا خبره وي ستا د خیس ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کم کوم ټولم. نو دا ټپه داسې یو ډېره زړه شانتي ده، خو لکه زه همیشه چاته هر یو پروګرام کې ور چا دپاره ویم. نو خو چې کله کله کوم یو کار مې خوښ وي نو هغلته بیا دغه شعر راته پخپله دغه ټپه راته پخپله مخې ته شي چې واقعي ځینې خلکو کار دونه زیات دي چې هغه مونږ په ټکو کې بیان شو بیانولی چې د دې دغه خدمت دغه زیار دغه هڅې په کومو ټکو کې استایو. خو بیا هم تاسو په خپله واورئ دغې هلې ځلې دغې، خو زما دغې یو څو شعرونه او هایکوګانې مې ډېرې خوښې دي چې زه یم چې تاسو سره زه همیشه که تاسو زما پروګرامونو کې چېرته ملګرو اورېدلي هم وینو دغې دغه شعر چې څه چې غواړو څنګه غواړو نو غوښتل خو داسې نه وي، څه چې غواړو څنګه غواړو نو غوښتل خو داسې نه وي، زړه د بل نه شیشه غواړو ولې خپل خو داسې نه وي، څوک زر ځلې ووایي غم ستا لکه چې خپل دی، غم چې څنګه لکه خپل وي نو د بل خو داسې نه وي. نو دغه شعر او د دې تر څنګ بیا دا ځینې هایکوګانې چې هغه به تاسو به اورېدلی هم وي او کېدای شي دې هایکوګانو سره دغې شخصیت به پخپله تاسو ته راښکاره شي. لاس به لون زما په مخ وخو، لاس به لون زما په مخ وخو، په خپل پلو به صفا کړم زه، اوس مې چې مور نشته خیرن ګرځم، او بوی د اوړو لکه وږمې د ګلو، شور د اوبو لکه نغمې د مینې، راځه چې ژوند کې یو شپه تېره کړو. نو هایکوګانې هم ډېرې دي، شاعري هم ډېره ده، کار هم ډېر دی. نو تاسو به پېژندلی د نن ورځې یو درون شخصیت زموږ ډېر قدردان زموږ مشر د ژبې دپاره ډېر کار کوونکي خدمتګار ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب. ډېر په مینه او ډېر په درناوي ورته هرکلی وایو. په خیر راغلی ډاکټر صاحب، ستړی مشي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله یم چې زما پروګرام کې نن راسره ملګری پښتانه ستوري پروګرام کې. او په کار چې تاسو ما سره په ډیرو پروګرامونو کې راغلی ده، ساسو کار، ساسو زیار، ساسو خدمت، او هغه په کار چې ډیر خلک ته خبر شي. نو تاسو راځئ همیشه پروګرامونو کې په مختلف موضوعات باندې، خو نن بس تاسو خپل کم کار دی، تاسو خپل کم تخلیقات دي، تاسو کم خپل تحقیق دی، نو هغې باندې به خبرې اترې کوو. په خاصه توګه چې تاسو نن سبا کې ټول ملګرو ته پته ده ګرانو خبرېدونکو اسماعیل ګوهر سي په پښتو ادب کې لومبه هاي کو لیکون کې یا دغه زیار یا دغه کار او دغه کامیابی هم دغه ویاړ هم دې ته ترلاسه چې پښتو ادب کې لومبه کتاب مسکا چې ډیر وړو کې کتاب دی خو ډیر په خلک سي چې په مقدار ډیر لګي هایکو غنې خو معیار ډیر لوړ دی چې په صحیح مانو کې نور هایکو نگاران د پاره هایکو لیکونکو د پاره لار هواره کا اوس په کې ډیر زیات کار شوی دی خو ډومبنې کار د اسماعیل ګوهر سره بچ دا کتاب هغه پښتو او نن سبا یو بل هغه ډومبنې کتاب چې مسکا نومیږي اوس یې بل کتاب راغلی دی د هایکو نوې مارکیټ ته راغلی دی چې هغه به هم پای به سره خبرې کوو چې کتاب نوم رانی شو دلته مې لیکل گوہر صاحب ما په هایکو کې شاعری کړی دا ما په هایکو کې شاعری کړی دا نو دغه شاعری هم د نورو د دې بارے اول خو مبارکي در درکو چې تاسو دغه نوې کتاب مارکیټ ته راغو او غوړ بچی دا کتاب هم تر لاسه کوي ګورو نو خوشاله یو هر کله درته وایو او په لوردونکو ته هم وایي چې پروګرام ته راشي اسماعیل ګوهر صاحب نه کسه پښتنه لري تاسو ټلیفون لیکي پرانیستي ساتو 00120225003 زموږ ټلیفون نمبر دی ویډیا نمبر دی 00005090 تاسو ټلیفون په انتظار به یو ګوهر صاحب زه خو لکه تاسو خو کار ساسو شخصیت پټ نه دی چانم د پښتو ادب کې خو ځنی نوی اوردونکو د پاره کې لنډ غونډې خپل تعارف کین بیا بس په لیکونو باندې خبرې وکړو
ډیر مننه شاله صاحب زه د بفی کې د سیزن کې د بفا په 1000 ډیویژن کې د مانسر ضلع کې
بفا
نو ما بس تعلیمونه چې کوم سره رسمي پښتو کې مې کو بیا مې اردو کې مې کو او بیا مې په ایجوکیشنل فلسفي کې مې کو هغه نه پس زما ایم سیل او پی ایچ ڈی چې کوم بیا وا هغه بیا زما پښتو کې وا او د پښتو او د پنجابۍ او د اردو لسانی اشتراکات کې دیندا په لسانی حواله یا په لسانی حواله زما پی ایچ ڈی وا ما سدیر وخت دلته خپل معاشره کې د استاد په حیثیت کار کو او بیا د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د پښتو استاد په حیثیت ځهل تلړم نو تر څو پورې چې د شاعرۍ خبره ده نو ما د ابتدا چې کوم واغه پښتو نه کړی و یو ربایي مې کړی و او زما په خیال چې زه چې کله په لسم کې وم او دا د دوه ویم درې ویم خبره ده ما دا یو وخت دا چې شیرونه مې لیکل اول نه مشاعره مې د اردو زمون په کلی کې و او دا چې زه ویم نو ما د یو تونزم په کې ویلو او په هغه رسو کې د سعودي عرب بچا شافی سل چې کوم هغه وجلی شو د غیر واره هغه د ذکرې وی مړو نو دی عرب سره اوس هم خو هغه وخت ډیر زیات زمونږ یو ډیر د زړه مينه و نو شافی سل چې وجلی شو نو لکه داسې لکه خپل د ملک یو صدر یا وزیر اعظم یا د چلی یا د کورنۍ مشر چې مړوي نو ما اول نه دی په نظم دی هغه په غم کې لیکلو د پښتو مشاعره چې ونه دا ته و ما ته ایم کې دا په نوخر کې به د شیخ رحمکار بابا هر کلی به دی غي کورس په موخه به مشاعره کړي نو خلک به پښتو ولا مشاعره کړي نو هغه نه پښې بس دغه سی بیا پښتو ادب ته پاتې شوې بیا پاتې اتي ایم چې اولی ځل د هزارې شاعران چې کوم یو دې شو شاعرانو د دې یو تذکره ما چاپ کړه زمو هزارې کې چې کوم پښتو نه علاوه ان کو جې بوم د ګوجری هم د کوستانی هم د او سلور جې به ویل کیږي نو هزارې نه بهر یو دا خیال چې هزارې کې پښتانه یا نشتا او یا ډیر کم دي یا پکې شاعر نشتا یا ادیب نشتا وو هغه د لپاره منظم کار نه شوی ما څو وخت ما کالج کې سبق ویش په غویم کې نو ما په کلی کې یو ادبي تنظیم ادارې مو د جوړ کړ په ول ځل د پښتو تنظیم نشستې نو مشاهیري مې شروع کړې ګولې سیرا په نوم یو په رساله شروع کړې نیم په اردو و نیم په پښتو نو تاسو رو رو موږ هزاره چې کومه دا هغه خپل نورې پښتو خاصه لري هغه د پښتو په حواله ادب په حواله هغه موږ متعارف کړ
نو دا غساسو ادبي هلې ځلې دلته نشرو شوې او تاسو بیا پکې د خپل سفر وړاندې بوتلو په دغه سفر کې متروسه پورې څومره کتابونه د نظم او نثر لیکلي دي
نو د نثر او د نثر او یا زما ترجمه دي او زما پکې زما په خیال چې څو دیارلس کتابونه زما چاپ دي
دیارلس کتابونه
په دې کې خو یو او د موسکا چې تاسو یاد کړه نو دا په دوه نوي کې چاپ و نو دا د هایکو اولنی کتاب په پښتو ادب کې
بالکل
او بیا په کال 2006 کې دا تاسو چې زما د غزل دوه شعرونه وویل دا زما د غزل او نظمونو کتاب دی ما بسو کوي
ما بسو کوي بالکل
دا چاپ شو او بیا ما د هزارې د افسانه نگارانو د افسانو یو انتخاب چاپ کړو ژوند کې صحیح کې صحیح او دین علاوه ما ترجمه وکړه نو هغه کې د بنگالی جی شاعر ٹیگور چکم دے ایشیا کے اولنے شاعر ادب کی نوبل پرائز ملا شو داغچی دے بنگالی نظم یو سلو در نظم بنگالی کی ٹیگور پختل انگریزی کی ترجمہ کرو اغه انګریزي ترجمه معنی هغه ته نوبل پرایز ملو شو دا گیتانجلی ما په پښتو کې منظم د ترجمه کړو او یو ترجمه دا خو می پښتو ته ترجمه کو او پښتو نه بیا اردو ته ترجمه نو د پښتو اول نه د دې تذکره چې کومه دا پټه خزانه هغه په زړه کې دا کیوا ګرانه کیوا څه کورسونه کیوا او هغه لستل بګرانو نو ما هغه په اردو کې ترجمه کړ یو خو به دغه پټه خزانه و چې دی کې د امیر کروڑ اولنی نظم په دې کې لیکته نو چونکی هغه ډیره زړه زمانه وه یو سل او نهه دیرش هجری کې نو دا دومره زړه زمانه وه چې مونږ د فارسي ادب چې کوم معلوم ادب دی هغې نه هم د پښتو دا نظم چې دی دا زما په خیال چې سل کاله مخکې ځي نو په دې معنی به بیا په اردوګانه طبقه کې هم بحثونه کېدل چې دا څنګه تذکره ده او دې کې نثر څنګه دی او نظمونه څنګه دي نو ما دغه پټه خزانه ټوله ما په اردو کې ترجمه کړه او یو ترجمه مې د خوشحال خان خټک ته رباعیات وکړي وه خوشحال خان خټک ربایانې ډېرې دي شپاړلس سوه ربایانې دي نو ما هغې کې د څلورو سوو ربایانو انتخاب کړو نو د هغې د څلورو سوو ربایانو ما په اردو کې ترجمه کړې ده نو دغسې بیا زما د افسانو کتاب بارود دا تېر کال چاپ شو نو د افسانو یو کتاب مې چاپ کړ او دا اوس مې دوه هفتې درې هفتې مخکې زما د هایکو د دویمه مجموعه چاپ شوه ما د دې مې خو چې ما هایکو کې شاعري کړې ده نو دا یو هایکو وه هغې نه یوه مصره ما واغستله دا نوم مې کېښودو نو هغه هایکو به تاسو ته واورم چې زما د دې هایکو د دویمې مجموعې د دې نوم وضاحت وشي چې ما هایکو کې شاعري کړې ده نو هغه دا هایکو ده چې دا مې د ژوند مصوري کړې ده دامې د ژوند مصوري کړې ده ما لطیفې پکې ویلې نه دي ما هایکو کې شاعري کړې ده
ډېر ښکلې ډېر ښه نو د دې فلسفه دا به وایو کنه
کتابونه د چاپ کو سنا چاپ کتاب دي چې زه هغه ته خپل ځان د اهمیت په نظر ګورم نو غواړم چې هم تاسو سره شریک
کړم یو
خدای و چې ما د پښتو افسانې سل کاله وشو راحت ځاسي دی او نه افسانه په نو له سوه ولس کې لیکلی و نو د سل کاله چې پوره شي نو ما بیا د دې پوره د سل کالو افسانه ولستله او دې نه ما وی چې زه و انتخاب وکم اردو کې ترجمه کوم او موږ دنیا ته وړاندې کړو چې په دې سل کالو زمونږ د پښتو افسانې څومره او فنی او فکری لحاظ باندې هغه ارتقا کړی ده نو دا یو لوی کار د سلو کالو افسانې را پیدا کول کتابونه لوستل بیا یې انتخاب کول نو ما په هغه کې د سلو کالو کې ما شپېتو افسانو انتخاب وکړ نو دا شپېتو افسانې ما ترجمه کړې او دا چا په تیاری دي د سره یو بل کار ما کو چې زمون ولسی ادب چې دی هغه په خو مناسبه طریقه او په منظمه طریقه هغه نه دی راغون شوی لکه زموږ ولسی کیسې دي نو دا دوه قسمه دي یو خو رومانی داستانونه دي لکه آدم خان درخانه او فتح خان رابعه او شیر آدم میمونه دا رومانی داستانونه دي دا خو بیا هم لږ در راغون شوي دي. خو زمونږ نورې کیسه چې کوم به زمونږ په حجرو کې او په کورونو کې او مشرانو او په حجرو کې خونانو په کورونو کې بنیاګانو کیسه به جوړولې او راولې به چې یو بادشاه وو یو شهزاده وو دیو او پیریان او خاطرو د دې کیسې به چې کمې وي نو دا دا نه وې راغونډې. نو ما دا ټولې کیسې ما راغونډې کړې او دا تقریبا شپېته پنځه شپېته کیسې چې کوم دي پښتو دي دا ما راغونډې کړې. نو بیا دا خو زما خیال و چې پښتو کې چاپ شي او پښتو اکاډمۍ ما ته وویل چې دا مونږ ته راکړه مونږ چاپ کړو. خو دې سره سره اسلام آباد کې نیشنل بک فاؤنډیشن ما ته وویل چې د دې اردو ترجمه وکړه مونږ په اردو کې چاپ کړو. نو دا سندرې دا ولسي کیسې هم ما راغونډې کړې دي څه شپېته پنځه شپېته کیسې دي. نو دا به د پښتو د دې اوریجنل مسوده به هم ډېر زر چاپ شي او اردو به چې کومه ده هغه به هم ډېر زر چاپ شي. نو تر خپل وسه چې څومره شوي ده هغه پښتو ادب خدمت مې کړی دی چې څومره زما توان و څومره زما پوه وه یا چې څومره زما قدم چلېدو
ډېر ښه ډېر کار دی. او دا واقعي ده خو ولسی ادب خو ډېر لګیا دی ورکیږي ډېر خلک پاملرنه هم نه کوي. دا خو یو ډېر غټه خبره ده چې دا محفوظ شي دا کیسې محفوظ شي. بالکل داس ډېر ولسی اصناف دي چې هغه هم لګیا دي رور ورکیږي او دا ولسی کیسې هم واقعي چې اوس هغه شان ماحول نشته. نو دا به کېدی شي کتابونو کې محفوظ پاتې شي او سبا سو ګورو چې هغه وخت څنګه ماحول څنګه کیسې به وي. نو دا هم یو غټه خبره ده. خراب شو دا خو ولسی ادب شو دا ناچاپ اثر دي. خصوصا داسې اوس کتاب چاپ شو د هایکو په حوالی سره چې نوې ستاسو ما په هایکو کې شاعري کړې. اول خدا راته چې دا مولک نوم نه خو واضح ده خو دا نوم ول انتخاب کو هایکو هم دا ولي کله په کم بنیاد باندې دا هایکو لیکل او دا نوم ول انتخاب ول د دې څه مقصد یا راز څه فلسفه ده؟ او
نه دا نوم نه خو چې تاسو تخپل شاعري کوي او د هایکو تاسو مې کتاب چاپ کړ. نو تاسو ته دا واضح شته چې د دې یو مصره دا ده چې ما د تیفې پکې ویلې نه دي ما هایکو کې شاعري کړې ده. نو دا چې وشو چې زمونږ د هایکو صنف چې کومو دا ځینې شاعران داسې پوه شول چې دا خو د طنز او مزاح صنف دی. لکه څنګه چې یو وخت کې مونږ څه کې دي انګریزي یا شعراغه یا اردو کې انشائیه شو یا پښتو کې تکل شو نو هغه کې لغه نه خبره شګفته غونی انداز کې کوي او لغه نه داسې لایټ غونی موډ کې لیکي. خو هغه د طنز او مزاح صنف نو زمونږ د پښتو شاعرانو په کې لکه پوزا او ټوخه او چرګ او داسې څه باندې تکل وی دي کړي چې هغه څه مقصد نو خو یو طنز او مزاح و. نو دا پوه شل چې دا تکل چې د طنز او مزاح صنف دی نو هغه کار هایکو سره وشو چیرې د هایکو د طنز او مزاح صنف دی. زه په ځانی د طنز او مزاح څخه مخالفه نه یم یا کې هایکو کې څوک طنز او مزاح دي کې پاره پابند نشي کېدلې ځکه چې ځینې مضامین داسې دي چې هغه بیانولو لپاره څه خاص صنف نشته. لکه اوس چې څوک طنز او مزاح دي یا د هایکو کې لیکي په چاربیته کې بلې کې په غزل کې بلې کې خلک کې حمد لیکي یا چې نعت لیکي نو هغه ګوره کله غزل په صنف کې لیکي کله هغه د آزاد نظم په صنف کې لیکي. نو دا پابندې خو نشي کېدلی. خو د طنز او مزاح چې کوم دی هغه د یو جیبې مزاج دی د یو قوم یو اخلاقي نظام دی. د هغه جیبې هغه مزاج چې کوم دی د هغه قوم چې کوم اخلاقي نظام دی د هغه معاشره چې کوم څه د یو سماجي قدرونه دي چې د هغې خیال ساتل شي او طنز او مزاح وکړی شي. نو زمونږ په هایکو کې خلکو په دې هایکو کې لطیفې بیانول شروع. لطیفه خو خلک په اډه کې یو بل ته وکړي په ګاډي کې وکړي په حجره کې وکړي. لطیفه چې کوم ده هغه یو غیر سنجیده غونې خبره ده هغه وکتور بل نه خوشحاله ول دي. شاعري چې کوم ده دا 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 یو وقتی عمل نه دی دا یو ډېر پایدار عمل دی. ادب چې کوم دی دا یو وظیفه ده او دا د دې یو قدر دی د دې یو اهمیت دی د هر وخت لپاره دی د هر زمانه لپاره دی. نو په هایکو کې چې لطیفې ډېرې شوې او ډېرې هایکوګانې به ما داسې کتلې چې په هغې کې لطیفې شوې. چونکې د لطیفې مقصد و بل خندول نو بیا کوشش دا په کار و چې څه داسې خبره وکړم چې زیات خلک وخاندي. نو ما اوس په دې کتاب کې لیکلي وو چې شاعر د طنز او مزاح چې شاعري کوي نو شاعر له مزاح چې کوم دی هغه په شاعرانه انداز کې کوي. خو ضروري نه ده چې ته ګوته دې بل ترخ سوات یا وغیره د خندولو کوشش کې چې دې بل ته کو خاندي. مول دی اخو هغه هغه چې لکه د ماشومان په شان شرارتونه کول دي بل شي ته ګوت اړه مول چې د پزور یو خندوم وینې خندو باسم شاعری د وظیفه نه ده بیا د تنچ مزه په دغه منډه کې ا دې کې څه ناشایستهونه تنظیمې زوم راغې او بلکې ما خو ډېر احتیاط سره په دې کتاب کې لیکل مې چې راز څه داسې الفاظ استعمال نکم خو دا راته هم دی د دې بد یعنی چې کاریدل چې زه یو خبره کوم نو چې کوم الفاظ مې ذهن ته راغلي بس استعمال کوم نو ما استعمال کړم ما یې دای کوګامې وي خو خلک د تنظیمې زکو نیم منی په کواسات او مغالزات شروع کړل زنه داسې بکواسات کې مغالزات چې ما څه خدا په مخه پر دې خو زه په ریډیو نشم ویل چې ریډیو ټول خلک اوري دې خپل یو وقار دی د ریډیو دې خپل یو احترام دی د ادب خپل یو قدر دی دې خپل احترام دی زه په ریډیو نشم ویل نو پوه شو چې هغه انتهایی ناشایسته او
غیر اخلاقي دی اخلاق دایری نه بهر خبري ورکی
نه اخلاق دایری نه بهر دی نو زه به دا ویم چې اسکورې مونږ څخه دا پارچینار دی لکه ډیر ښه شاعر دی روشن بنگش هغه مرسیوم دی ډیر خلیقي غزلوم ډیر خلیقي هغه کې چې کومه هایکو لیکل دي هغه ډیر د اخلاق نه بهر دی بیا زمون ظفر خان ظفر چې کوم دی هغه هایکو لیکل دي هغه د زمون د پښتنو یو کلچر دی زمون یو اخلاقي نظام دی زمون څه قدرونه دي زمون څه روایتونه دي یاری به مو خیال ساتو نو ظفر خان ظفر شو ساجد افغان شو او روشن بنگ شو دی خو یا پای کو کی لطیفه ویلې او یا پای کو کی غیر اخلاقی خبرې دوی کړې په دې لپاره ما اند دې مجموعې نیم چې کی خود نو ما وی د مې د ژوند مصوري کړې دا ما لطیفه پکې ویلې نه دي ما حای کو کی شاعری کړې دا نو شاعری به ذات خود یو دعوه ده زموږ دعوه ده چې ما دې کی شاعری کړې ما دې کې سلتی فند ویلي او کې څه ځکه پکې تنظیم مزار أغل دي نو هغه د سلتی فند هغه تنظیم مزار هم د مختل ذهني اختراع او زما تخلیک دي
ټیک نو دا خو د هایکو په حوالی سره د نوم په حوالی سره او دلته چې کم لیکونه کیږي هغه فلسفه ورکی هغه مقصد ورکه بیان شو شاعری همیشه یو خپ پیغام یو خپ مقصد د ادب هر یو صنف چې دین او هغه پیغام او مقصد سره جون دې پاتې کیږي او په کارم د چې دغه اي کیسه مقصد وي اي کیسه پیغامي را به شو د هایکو د تاریخ په حواله سره به خبرو کو چې په دې حواله سره هم ډېر غلط فهمم پکې هم دی د تاریخ نه کچالي کلیم دي نو هم پکې څه کمی زیاتې راغلي دي نو په دې حواله سره کله معلوم اوریدونکو سره شریک چې د هایکو په جاپان کې د دې څه تاریخ دی او بل نه سبا چې دا دغه به څه بنیادی او ډېر مشهور دغه سر تړلې او صنف نه سبا دلته په جاپان کې د هایکو څه صورتحال دی په دې بلګي خبرې کو بیا لکه د تاریخ باندې خبرې کو پښتو ادب کې د دې پراتک بهم خبرې کو تاسو د جاپان کې د دې تاریخ او نن سبا دغه صورتحال باندې لیک را سره معلومات شریکې ډاکټر صاحب
او دا د جاپان خدا ډیر زور سنس دی او یو خو دا وی چې هغه څه کې یو ډیر زور سنس وو هغه ته باغی کاتاو ته وی نو کاتاو ته چې دی هغه کې بدري مصری وی نو وخت سره سره دغه کاتاو ته چې دی دا د هایکو نوم دی واغست یو نه دی په کې دا چې نه په شپږ لسم صدای کې هایکای یو وګد نظم او هغه د صدرې مصری چې کومې وی هغه شاعرانو به لیکلې او صرف هایکو اترنا یو مختصر صنف واغستو او هایکای چې نو هغه به وګد نظم خو په دې کې ځنې غلط فهمه داسې دی زکا زمونږه زار الله ډاکټر زار الله یې زار سیب درې دې ځین چې دا بل چې اپ کړ دی په هایکو باندې
بالکل
او هغه یوځي کې د کلو چې باشو چې کوم دی نو دې د هایکای اولنې درې مصری چې کومې وي د وګد نظم نو هغه بل کړی او هغه نه د هایکو جوړ اسلل زه وینم چې دا څنګه دا باشو چې دا د ولې سمې صدای شاعر دی د پښپړ له سوا سلور سلويخ کې پیدا و او په شپږ لسو سالور نوی کې مړو د دانه د کړې ځکه چې دینه 200 کال مخکې سوکان چې کم دي کم چې 400 اته پنځو سم کې پیدا او 500 شپږ سالور ختم کې مړو نو هغه سوکان ته بابای هایکو چې دا هایکو چې کم ده دا د یو جیل سنس په حیثیت باندې ټول نوراندې هغه ته زیاته توجه کړل او دې هغه په هایکو کې د لیک شان تنز به ومو لیک شان تنز به ومو نو هغه اول سر کې د هایکو بیل کړل خو د هایکو ابتدایي شکلونه چې کوم دي ډېر ابتدایي شکلونه چې چا یو هایکو ویلا یا دو ویلا یا درې دا د جاپان یو بادشاہ او شهنشاه هوریکاوا دا هوریکاوا زمانه چې کومه ده دا د یو زر وات یو نواخله او ایسوی یو زر وات یا ایسوی نواخله یو لسوا و ایسوی پورې د دې دورو نو دې به دا چې یو نیمه هایکو به دی په دې ویله بیا د سوکان نه پسته شاعر دے موریتا کے موریتا کے دین دے یو پادریو او دے یو پادری پہ حیثیت کے بدے خانقاہ کی عمر دے رہا ہوں ددی پہائکوں کی لگ مذہبی رنگ زیاد تے او مذہبی حوالہ پکے زیادہ تھا بیا دے نپس ددی تائتو کو یو شاعر دے بیا سوئن یو شاعر دے تائکو کو یو شاعر دے او اون سورا یو شاعر دے دا پینځه شپږ شاعران چې کوم دي دی هایکو یو معیار ته رسولې ده د فن په لحاظ او د فکر په لحاظ هغه نه پسته بیا باشور راغل دی په جاپانی شاعرۍ کې هایکو کې دا باشور ډیر مشهور دی ولې دې نه مخکې چې ما تاسو ته سینه وي چې پینځه شپږ شاعران لکه سوکان او موریتا کې او سوین او انسورا دا پینځه شپږ شاعران چې کوم دي حجی تیر شوی دی هایکو یو ورشتا او یو ارتقائی دور تر رسیدن دا نو هغه نه پسته بیا باشو چې کوم دی هغه راغل دی نه باشو اصلی نوم میتسو خو باشو په جاپانی ژبه کې کېلی ته وایي نو دی دا میتسو چې کوم دی نو دی خپل کور کې لپاره خو دی هم د مذهبي سړی وو نو دی داسې ورونه او خورونه او انسان نه لري لیکل تکې د سوچ کولو د فکر په زیات وختونو دی لاړو د کېلې یو داسې ځنګل دی نو په هغه کې دی دلته کې ناست نو د دې پیژندل ملګري یا د دې معتقدان یا د دې شاګردان هغه راغل نو د کېلې نه یو جونګړه ولا جوړ کړه کېلې نه نو جاپانی ژبه کې باشو چې د کوم کېلې ته ونه د دې کوټې لکې خدو باشو ان
باشو
بس هغه باشو ان د دې کومو او باشو د دې تخلص مشو او په باشو مشهور شي نو هغه نڅو من چې هغه خلکو ته هیڅ شنو باشو چې کوم دی هغه ډیر مشهور پاتې شو نو بیا دا باشو یوسابوسن کوبایاشی او ماسا اوکاشی دا څلور شاعران چې کوم دي دا د ارسی زمونږ تر موجوده پیړۍ پورې دکه چې اسرنه شاعر چې ماته ستا وي ماته او کاشي کی دا په اتل سوا ورش پغم نه نیله سوا دویم کې دی مردې نو دا کدا مونږ ته نږدې سل کال نږدې پوری دا شاعران چې دو هایکو چې کوم دا هغه ډیر ورشته ورسوله ډیر بام ته ورسوله نو چا پکې لیکونه تنظیم مزا انصر پکې زیاتو او لکه سوکان څخه او باشو چې کوم دی او موریتا کې چې کوم دی دا دواړه پادریان دا باشو چې دی نو دی د جینیزم مونږ کې جینیزم چې دی دا د بودیزم یو څنګه دی له شو نو جینیزم چې کوم دی کې دې زیات په عقل باندې په فکر باندې په فلسفي باندې زور لګي د هر مسله چې دا پاره په تنهایی کې کینی او ډېر غور او فکر کوي او پاره فلسفیانه انداز کې د هغه د حل وختلو کوشش کوي یعنی عقل او فلسفه او ارتکاز او یو سیسمانی ذهن راکولول ډېر غور ته کول د هغه ګنګوالی ته د کوزیدل نو دا د جینیزم یو خصوصیت دی دا خصوصیت به په باشو کې دی چې د هغه هایکو چې کوم دا هغه په هایکو کې د جینیزم څخه تبلیغ نه دی کړی خو جینیزم کې چې څنګه د غور او فکر کولو ماده او صلاحیت زیات دی نو دا چې د هغه په هایکو کې بیا دا چې هایکو وي چې په هغه په دلو نه به لغه نه لستن کې به پاتې غور او فکر کوي نو پس ته باغې نه مانا او مفهوم اخس کوي نو جاپان په هایکو کې لږ تنج مشته او لږ شان مزه یا تنز پکې مشته او په هغه کې مزدي رجحان چې کم دی هغه کوم د جاپان په هایکو کې شته. تاسو د نن سبا تپوس کو نو جاپان کې هایکو نن یو په ټولو اصنافو کې ټولو مشهور صنف دی او د تیرو ساوټو اوس مشهور صنف دی او د تیرو کال نن کې چرته لیستو د جاپان باره کې چې هغوی دا اندازه کړې وه چې جاپان کې اوس د کال کم و زیات یو لک هایکو لیکلی کېږي او په رسالو او کتابونو کې چاپ کېږي یو لک. او بیا هغې داسې هم کړي چې ځینې رسالې داسې دي چې هغه صرف هایکو چاپ کوي دغه ځینې رسالې چې کوم دي هغه صرف هغه هایکو چاپ کوي او د هغې هایکو داسې مشهور صنف دی چې هغې د سیمه چې زمونږ ځینې پراډکټس دي د هغې چې کوم چې اشتهارات راځي یا د هغې خرڅولو دپاره څه شعر مېر داسې څوک ووي نو هغې د ټریفک کنټرول کولو لپاره چې تاسو خپل په لاس باندې ګاډی چلوئ او د اشارو تاسو احترام کوئ او دومره تیز ګاډی مه چلوئ. په جاپان کې هغې دغسې یو بورډ لیکلو نو هغې کې خلکو ته هغې هایکو په شکل کې هغه هدایت
راکړهغه
تاسو ته زه جاپانی چې پکې وم تاسو ته هغه هایکو زه ویم او د هغې پښتو ترجمه ما کړ د هغه وشویم نو دې نه مې تاسو اندازه ولګوه چې ټرافیک پولیس چې دی هغه چې وي نو خلکو ته هدایت راکوي او په ساین بورډ د هایکو شکل کې لیکي د هغې هایکو ده سه مای نیهون سونا نی اوسوی نو دوکو نی اکو د دې ترجمه کوم خلکو ته وی چې دا وری چې غوښنه جاپان د دمر تیز پکې تاسو غاړي ولې چلاوي نو هغه وی چې سمره وری چې د جاپان دمر په منډه منډه وای چرته روان سمره وری چې د جاپان دمر په منډه منډه وای چرته روان مڅه د دې چې او وری چې جاپان دی او بس چې ترور زین دی او په 2 غنټه کې او غنټه کې خپل منزل ته رسیدې چې نو دمره تیز ډرایوینګ کې ده داخله دي چې دوی تاسو اندازه نه کولی شي چې شاعرین علاوه په عام ژوند کې هم هایکو چې کوم ده هغه دی یو ډیر مشهور صنف دی.
نو کدی په دې حواله سره یو چې پښتو ادب ته هم راغه پښتو ادب کې دا څومره بیا پښتنه شه او بل دا چې د پښتو هایکوګانی چې دي دغه اغه مزاج دې سره څومره بیا جوړ شوی دا غي خپل یو انداز دی خپل پښتو ادب کې بیا چې دا راغلی دا په کم سټایل کې خلکو ته ماغه جاپانی انداز دې دی هم دا مختصر کړه دې خپل پښتون انداز دی او بیا په پښتو ادب کې دا څومره پښتنه شو ک په دې حواله سره لګي خبرو کې لګي کتابونه خبر کې ډیر چاپ شوی دی د هایکو په نورو ژبو ته هم تللی د جاپان فارسی ادب ته تل انګریزي ادب ته تللی پښتو ادب ته هم راغلی دا نو په پښتو ادب کې بیا دا څومره پښتنه شوی دا څومره بس هم دا به وایي چې څونه پښتنه شوي څونه لیک پکې شوي څونه د هغې مزاج ته نږدې پاتې شوې ده د جاپان دغه کومه ژبه ده دایي کوم انداز دی دایي کوم احساسات پکې بیانوي نو پښتو ادب کې دا څومره دې سره نږدې پاتې شي که موږ دا کمپیریزن کوو.
او تاسو وی چې دا څومره پښتنه شو دا پښتنه شوی نه دا 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 ډیر مهنت نه غور فکر نه پس پښتنه کړی شوی ده او کزه باندې خپل د صفات لاله اجازه تر کوي نو زبدا ویم چې بدی په پښتکو پښتنه کولو کې زما ډیر زیارو او زما دې کې ډیر فکری کوششونه
دا خو بالکل حقیقت خبره ګوهر سه با خو ما د پروګرام په شروع کې تاسو وته لاره هواره کا پښتنو ته مراوسته او مو خود له دومره واضح هټکو کې چې هغه مو ته ټولو ته لاره هواره کې نو خجی تاسو خپل خبره کې بالکل تاسو صفات په زیاده
نو هغه داسې و چې دا هایکو چې کمانډانو په جاپان کې څو وخت پیدا په انګریزي کې لیکل شل دا په اردو کې لیکل شل نو دا په دواړو سټایلو کې لیکل شو یو خو پنځه سېلابونه دي یعنی درې مصري اول نه مصر پنځه سیلابه دویمه دغه وګړه و سیلابه او دویمه بیا پنځه یو خدا و نو ما هاو زغ وخ سره ز کراچی کې ما او یو کور سلسله کې ځلته پوره دوه کال نو ته جاپانی کونسل خانه و هغه به هاي کو مشاعری کولی نو دوی شاعران به بدل او هغه ته دوی چې تاسو زموږ په صنف کې شاعری کوي لکه خپل دا صنف چې کوم دای مقبوله کو نو بیا چې هغه کونسل خانه کې چې کومه هاي کو مشاعری وشو نو ټول نه بګو کو غانی واغه چې کتاب به چاپ کو نو هغه چې به وو دوه کتابونه چاپ کړي نو اری کی با چابا پیزو و پیزو سیلابا کیوی چابا پا آزاد صورت کیوی نما چه سو وقتی حیقو دیکلا او سالو را کی این کی پیزا کی این کی آره وقتی ما سوچو کچه دا پیزو و پیزو سیلابو نو حیقو چه کما دا دا زمین دا پختو مزاج سرا زمین دا پختو شیری مزاج سرا ندا برابر لکه خود یو خودم را لنده تنگ دا شعری که او خبره چه کما دا اغا شعرانه خبره پکی نشی دیده او بل اغا شعری سنف نخ کاری اغا شعری سنف نخ کاری نما کتل چه را دا پینزه و پینزه سیلابونو که دا نما یو تجربه دا سو که چه اتو اتو سیلابونو دری مصری نوجی کلی بیا ما دا نهو نهو یا که دا لسو لسو سیلابونو مصری نوجی کلی بیا ما دا دولسو دولسو سیلابونو مصری نوجی کلی نو آغا بی من دا چه تجربه دا پارا نوجی کلی و دا با میور تا کتل چه کم که یو موسیقیت زیاد تا یو غنائیت هم زیاد تا او آغا زمون دا پختو شعری مزاج سره مطابقت لري او ښکاری داسې لستلو کې او لیدلو کې داسې ښکاری چې دا شاعرانه سنف نو بیا ولا ما دغه سنف خوښ کړو او دې ته ما د آزادې هایکو نوم ورکړو نو که ګورئ زه به ویم چې پنځه اووه پنځه سنف کې چې کومه شاعري ده هغه د سره شاعري نه ښکاري لکه د قاسم محمود بنوي صاحب دا پیزو و پیزو چه دا گونه که یاری کتاب دی چاپ دی یاری یو ایکورا تا یادش را اگه یاری مطل استعمال کرده وی چر تا چیوی دب تا سی پختانه وی حل تا وی ادب نو مطل دا چر تا چی دب وی
حل تا ادب بیا
نو پا دی که خو نور شایریو نشو پا دی خو که اکا مطل را غی نو مطل خو موسکی دا مخی نموجود دی چر تا چی دب وی حل تا ادب وی نو بیا په دې حیکو کې خو موږ هغه متل ځای کو نو خو پکې خپل شاعري و نکړه او بیا ګورئ چې دا حیکو چې کوم ده دا په کوم لفظونو کې د دې یو یو مصر ختمي دي چې چرته چې یو دب دا سه پښتانه وایي هلته وي ادب نو دا ګورئ دا سه شاعري خو نه ښکاري دا سه شعري صنف نه ښکاري دب او ادب او دا اخر کې چې راځي نو اوس که فرض کړئ زه دا سه دله پورتو شهري مزاج ته برابر او موږ نه بیا دا سوي د شي چرته چې دغه وختانه دا سوي وايي هلته ادب وي
بالکل
نو بیا په دې کې به هغه څه به یو شریعت په دې کې پیدا شي نو دا څه تجربه نه زه پیری دم نو دا ازادي هي کو چې چاپ شوي نو کتا سوشل کری نو دا ازاده هي کو چې کوم ده په پښتنو کې ټولو کې مقبوله او مشهوره دغه شوه ځکه چې نن پورې پښتو کې پاکستان کې زمين او افغانستان کې زمو په خیال کې شل کتابونه د هیکو چاپ دي
او
په دې شلو کې نور کتابونه چې دي هغه په دې ازادي هیکو کې دي کوم چې تاسو کتابونه چاپ ته او زمو کتابونه چاپ ته نور کتابونه په دې کې دي او یو کتاب د قاسم محمود څخه چې دي هغه په 15 په هغه لنډ هیکو کې چاپ دي نو د نولس او د یو تناسب تاسو ګورئ نو شاعرانو خو کتل هغه پنځه او پنځه هیئت یوم کتو او دا لوی هیئت یوم کتو نو چې کوم کې شاعري کې دغه خلکو هغه خلکو او پنځه او پنځه چې بیا پاتې شو اوس دلته دا خبره پیدا شوه چې ولې وي چې جاپان کې خو پنځه او پنځه سیلابونو کې هایکو لیکي او چې موږ هغه نه صنف اخلي نو پکې کې به لیکو کاغذ صنف موږ ماسو دا سنوا هغه خپل د سنف چې کوم دی هغه غی مات کړی دی هغه خپل مات کړی دی چې په کال 1909 کې هغه یو تحریک چلاو هغه ته وو دی فری سټایل هایکو نوم ورکو دا پنځه او پنځه چې دا دی یو کلاسیکي دغه دی یو کلاسیکی دی هغه یو هیئت ته هغه کې هایکو لیکلي خو په 1909 کې هغه باقاعده د فری سټایل هایکو یو تحریک چلو او د تحریک داسې چې په دې کې ځنې لوی شاعران شامل وو او په دې کې ځنې نقادان شامل وو خو په دې کې ځنې رساله شامل وي لکه زه چې ماته کم یادی کې نو هغه داسې و چې اوزاکا هوسای دا اوزاکا هوسای او تانیدا سنتوکا دا یو دوا د هایکو اهم شاعران یو دی په 1909 کې دا خبره وکړه چې دا پنځه وو پنځه د کم کې چوکا چې کم دی په دې کې و لوی شاعرانه خبره نشي کېدلې لکه موږ د هایکو آزاد ولي کو نو دوی آزادي لیکل شروع کړه بیا د دو اوګیوارا سنسوی چې کوم دی اوګیوارا سنسوی دا اوس څه مل به په 1974 کې 1904 کې دی مړ دی دا اوګیوارا سنسوی دا په 1904 کې مړ دی دا خپل د وخت د جاپان د شاعرۍ ټولو کې لوی نقاد او دیوم دا وې چې د پیزو او پیزو چوکا چې کوم دی دا د شاعرۍ په لار کې دا یو دیوال دی دا دیوال ورزول دی او آزاد هایکو لیکل پکار دی بیا د اغیز نه رسالی دی لکه کم نمونه چې ما سکه بریکارد دی هغه رسالی دی هغه آزاد هایکو چې خپل شروع کړ هغه کی یو رساله دی دی هغه سموک یو ورډ اند هیټ یو لیر کلاود او یو کوینز دا څلور مشهوري رسالی دی چې دوی آزاد هایکو لیکل شروع کړل چې په خپل جاپان کې یو سنف چې دی هغه د یو ادبي تحریک کې په نتیجه کې هغه آزاد شو او هغه وی چې تاسو په درې آزادو لیسو کې لیکل شي او په خپل په جاپان کې ورکی هایکو او د هایکو آزاد هایکو دواړه لیکل کېدلی نو موږ د هغه دواړو کې هغه هیئت غسل پکار دي چې کوم زمو د پښتو مزاج ته برابر وي نو زمونږ د پښتو مزاج ته دغه برابر د چکم کې ما تاسو ته وې چې نو د کتاب چاپ شوې دي او کم چې پلیزه وو پلیزه چې لا بونو کې تاریخ کې یو کتاب چاپ شوې دي د نو د او یو تناسب نه اندازه لګېدلې شي چې دا ساده هایکو چې دا د پښتو شعري مزاج ته زیاته برابر ده نو کته سو وقفه نه اخلي نو زه بیا دې هایکو په مزاج خبرو کوم کته سو دې وقفه
نه بالکل نه بس ګران نورګین کو وایس اف امریکا دی ریډیو دې تاسو خبرو د واشنگټن ډی سي نه خپل غاوري اسماعیل ګوهر سیب ډاکټر اسماعیل ګوهر سیب موږ سره ملګری پروگرام کې او موږ په هایکو دغه په تاریخ دای په جوړه خو دغه په پښتون پښتو ادب کې راتګ او د اسماعیل ګوهر سیب خپل کتاب هم راغلی نن سبا په مارکیټ ته راغلی د هایکو دیمه مجموعه تاسو په خبري اوري لګي نو دغه زموږ دمه و ډاکټر سیخ په خبره جاری وساتي
نو بیا د دې په مزاج خبره کوچی نو هاي کوچی کومه ده دې کې به یو ورغه ونی خبره موږ په یو نیوی انداز کې کوو نو یې خبرې خو دې راځي چې دین سیف یو شعر زما ډیر خوښ دی اکثر زه وایم چې هغه وایي سیف اندازے بیان بات بدل دیتا ہے صرف اندازے بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں نو تو دنیا کی خوش اس خبر نوے نہ دفاتے خود خبر کولو انداز سے کم دے اگا خبر بدل سی اگا گے لے یو نوے رنگ راجی یو نوے زاویہ راجی سڑی پر ذہن مانے اگا خبر چی کم دا اگا لے اثر کی چ انداز وکول مې وی نو هایکو کې چې موږ په درې مترو کې یو خبره بندو نو موږ دا سی هغه وکړو چې پاره کې یو جدت وي هغه کې یو نوی والی وي خبرو کې الفاظ مې وی الفاظ تړون مختلف وي او هغه کې چې موږ کوم پیغام راکو یا موږ کوم مضمون بیانو چې هغه داسې په خپله ولې انداز کې موږ بیان کړو نو د جاپان ژوند او زمونږ په ژوند کې ډېر فرق دی زمونږ د شاعرۍ چې کوم موضوعات دي هغه د یو د شاعرۍ د موضوعات دي لکه موږ سکه لوګا دا او موږ سکه غریبي دا او پسماندګي دا او د حقوقو خبره ده او بیروزګاری دا او سماجي ناانصافي ده هغه سکه دا هر څه موضوع نشته لکه چې هغه د ترقی کړه هغه دې ماشي مسلو نه دې سماجي کشالو نه دې هغه ډیر بالا دي بیا موږ سکه یو اهم موضوع چې کومه ده هغه موږ سکه مینه ده هغه مینه یو فیصد حقیقت ده او نه نوی فیصد هغه شاعرانه ده یا هغه مصنوعی ده یا هغه فرضی ده یا هغه صرف یو شاعرانه موضوع ده اغیسکی د مینې امضا کیفیت نشته که اغیسکی محبوب او هجر او غم او انتظار او وعده او وفا بی وفایی دا دا د هغو د شاعرۍ موضوعات ندي د هغو د شاعرۍ موضوعات چې دي هغه زیات چې کوم دي هغه هغې فطرت سره مینه کوي هغې موسمونو سره مینه کوي هغې ځناورو سره مینه کوي هغې مرغانو سره مینه کوي هغو خوړ دی هغې غر دی د هغې اوبه دي دې سیزونو سره هغوی مینه کوي خو صرف د هغې صفتونه نه کوي بلکې انساني جذبې چې کومې دي هغه هغې سره منسلک کوي او هغه هغې یوه خبره کوي نو زه به تاسو ته به د دې مزاج په حوالې باندې د زه خپلې څه هایکو واورم لکه ما څه داسې کوشش کړو چې زما د مجموعې کې لکه څنګه چې باشو به مذهبي حوالې باندې هایکو ویلو نو ما څه هغه څه ویلوم کوشش کړی او څنګه به چې سوکان د پتنس کې هایکو ویلي نو ما هغه څه هم څه د ویلو کوشش کړی او بیا زمونږ ځینې هایکو نگار چې دي هغه په هایکو کې سیاسي مسلې او سماجی مسلې او اثري شعور دا پکې بیانې خو ډېر داسې ډایرکټ او نیغ په نیغه بیانې نو هغه مسله خو بیان شي کوم یو ښکلی مزاج او یو نرم مزاج او یو پوست مزاج دی هغه متاثره کېږي نو ما لږ دا هم کوشش کړ دی چې کومو کې ما عصري علمي بیان کړ دي نو هغه زه داسې بیان کړم چې هغه لږ په رمز کې وي لږ په کنایه کې وي او خلک په هغې علمي عصري علمي باندې پوه شي او چې کوم ځای کې ما طنز کړ دی نو هغه هم داسې کړ دی چې هغه چې خلک په هغه پوه شي خو هغه لږ په رمز کې وي نو دا د مختلف قسم هایکو به تاسو ته یم زه به مذهبي نه شروع کړم یو دوه هایکو به تاسو ته زه مذهبي ووایم یا غدی دینی حوالے سری دی او خبر از سیف الدین سیف سے سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے
بالکل
ورنہ دنیا میں کوئی
بات نہیں بات نہیں بالکل کی
خبر ہے خزرہ دکھو خبر ہے خزرہ دکھو کہ دیش ما نی وی انداز کی کولو کو کامیاب شوے ما او دا یو ہائی کو دچ زما پختلو فرشتو زر سوزی زما پختلو فرشتو زر سوزی چې د ګنا په ته زما پور تکري د ورځې سل ځله اسمان ته درې هاي
هاي هاي هاي وا
زما په خپل زما په خپل فرشتو درسې چې د ګنا په ته زما پور تکري د ورځې سل ځله اسمان ته درې وا
وا ډیر زبردست ډیر ښه
بل یو حمدیا زما هي کو دا حمد دې ته خدای ته وینم چې دا عمل می عبادت وګڼه دغه عمل می عبادت وګڼه خدایا قدرت کې زمنم کرم د چ په خاورو کې غنم کرم
هاي هاي اها وا
دغه عمل می عبادت وګڼه خدایا قدرت کې زمنم کرم د چ په خاورو کې غنم کرم
ډیر خپل ډیر خپل
بیا کوم دغه ته ګورو لګو فکر او فلسفه چې موږ پاره کې او فکر او فلسفه څنګه بیان کوو د باشو پانداس کې دوی کو به تاسو ته وایم یو ایکو د چې خبري ولې زمو سپورې شولې
خبري ولې زمو سپورې شولې
چرته به زیات چرته به کم کیږي او زمو زمکو کې شرشم کیږي
اها ډیر
خبري ولې زمو سپورې شولې چرته به زیات چرته به کم کیږي او زمون زمکو کې شرشم کیږي
ډیر ښکلی دی ډیر ښه
او د طنز والی سری به زه ووایم چې لږ که مونږ هایکو کې په خلکو طنز کوو خپل د عهد په خلکو طنز کوو د هغې په رویو طنز کوو او نو هغه طنز پکې دا وګوره یو هایکو دوه کې ستاسو خوښې شي درد زغمل چې روحونه نه شي
درد زغمل چې روحونه نشي
په زړونو داسې گزارونه کوو درد زغمل چې روحونه نشي په زړونو داسې گزارونه کوو راشو په ټوکی کورکمانم کړو
آه ها 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 واه
بیا وای دا هایکو بیا وای ډیر خدې دا هایکو بیا وای بیا وای مهرباني
درد زغم دې چې روحونه نشي په زړونو تاسې گزارونه کوم راشو پټو کې کورکمان
کرو
یو بل هایکو ده هغه ما خپل د ذات په حوالې ویل ده خو هغه اصل کې خپل په عهد او د خلکو په رویو باندې هغه هم یو طنز دی چې ګنی کرما ګاڼې هم کوما
ګنی کرما ګاڼې هم کوما
ګاڼې هم کوما خو زه خوږی خوږی ویل نشم زه د خبرو ګورې نه خرڅوم
واه 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 ډیر ښه ډیر ښکلې دا خو یا پاس ښکلې هایکو
خبرو گوڑے دور مانے بلی تو زمانے باندھے نو یو بلا ہائی کو بزو د قیامت نخی میں اڑی دلی د قیامت نخی میں اڑی دلی چرته چې جاله د بازو نه بوي هلته کې چرګي او ساګي چي
اها ها وا
د قیامت نخې نه ولیدلې چرته چې جاله د بازو نه بوي هلته کې چرګي او ساګي چي
ډیر ښه ډیر ښه ګو ډاکټر صاحب خون خو ډیر کې ډیر
ډیر د الیو په حواله
مهرباني مهرباني
ولس ته ترجمانه په حواله
جی 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 مهرباني
دوه هاي کو بزو وې
مهرباني
او یو وتی زمون په سیمه کې سپارلې راشي زمون په سیمه کې سپارلې راشي د ډیرو خلکو خوشحالي دغه وي زمون په سیمه کې سپارلې راشي دغه خلکو خوشحالي د غوي چې مزدوره د پاره رزلې شو اها
وا
زمون په سیمه کې سپرلې راشي د ډیرو خلکو خوشحالي د غوي چې مزدوره د پاره او رزلې شو او چې کوم زمون د پښتو شاعرانه ماحول دی مزاج دی خلکو ذوق دی کې دې هغه مطابق یو څو هاي کوم تاسو ته وویل چې اجازه ته مهرباني
مهرباني
او خلک داسې هاي کولې کې زیاتې خوخي سترګې دې څومره خایسته سترګې دي سترګې دې څومره خایسته سترګې دي په تا غستر بو ته قتل چې کوي ستا به خوبونه خایسته څومره وي سترګې دې څومره خایسته سترګې دي په تا غستر بو ته قتل چې کوي په خوبونه خایسته سمروي او دا یو بل هایکو د دې کې ایمیج دی دا دوم ډیر جمالیاتي د خو په دې کې د اباسین ایمیج دی دا وېما تمالا اباسین غوندې دی وېما تمالا اباسین غوندې چې په سینه وېما تمالا اباسین غوندې په سینې ستوري ډېر خورونه زه متماله باسل په نی چې په سینې ستوري ډېر خورونه راشي د می د پارا سر کې اها واه زه متماله اباسل غندې چې په سینې ستوري ډېر خورونه راشي د می د پارا سر کې دي او دغه یو بل د تما د پارا د باچا غندې تما د پارا د باچا غندې چې یو خوږه خبره وکړي زمو زما واړه کارونه وشول زما ته کار د بچا غوندي چې یو خوږه خبره وکړي زمو زما واړه کارونه وشول خیال می کو استا باره کې خوبه خیال می کو استا باره کې خوبه خاطر ځان کې دا خبرې کوي خیال می کو استا باره کې خوبه خاطر ځان کې دا خبرې کوي په ادم ذاتو کې خاصه ډیره ده
ډیر مو د پښتو ډاکټر صاحب هایکو غانی واوري دی خو ډیر خوند کو پروګرام دونه خوند کو ګنټه تیر شو ډیر خبرې پاتې مشي چې په دې موضوع باندې وکړي چې ما ته هم یو څو هایکو غانی خپل اسره یاد شي زه خو ما غتی هایکو مې لیکلی بیا نه پاتې دی خو ونه د دنګا ایران د زړه وړ دی اغه نمرنګا دا په لنډو کې وړي هاي کوګانې دی وسم به بچاوي زما د مینې لاسې د چا په شاوي نو اسی را تخول هاي کو یا چې کو ډاکټر سیب ان شاء الله بیا به هم پروګرام کو د دریزي پاتې شي په دې حواله سره موږ خبرې کولې نور هم داسې خبرې شخ خو تاسو نور چې کوم کتابونه په دې به خبرې کو د پروګرام اکثر تر سی کې ډیره مننه د نن ورځې لپاره چې موږ سره ګډون کو که خیری یو بل پروگرام به کوئی چیئے کہ بس اس پر نور تخلیقات پر نور کتابوں خبر کو ڈیرا مانے نا گران اور دن کو دم دا پروگرام ہم سر کر رسی کی جناہد سہر تخبل پروڈیوسر کلسم سر دل اجاز غوارم خب وقت نا در غوارم پر لیل نام سپارم
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا